د ماسپخین دو بجې شوې د ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر او افغان چارواکو سره د هغې د خبرو له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز د اورئ چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي پلاوی چې سیمې ته یې په سفر کې له خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره لیدلي وایي چې په دې اړه د دوی څېړنه تر اوسه روانه ده. د خبرونې دوهمې نیمایي مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې د تېر یو کال امنیتي وضعیت څېړل شوی دی، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین لومړی د افغانستان مهم کورني خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا نن له غرمې مخکې د دغه ولایت په شوراب هوایي ډګر کې د هلمند له والي ګلاب منګل سره وکتل. نن له غرمې وروسته د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د مایل په 14 کې اته تنه ملکي وګړي ووژل شول، او د هرات زرګونو اوسیدونکي له حکومتي چارواکو سره یو ځای نن د هغو قربانیانو زیارت ته ولاړل چې د 1950 کال د کب د 24 په پاڅون کې وژل شوي وو. د خبرونو تفصیل، د هلمند سیمه چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا نن له غرمې مخکې د دغه ولایت په شوراب هوایي ډګر کې د هلمند له والي ګلاب منګل سره وکتل. د هلمند د والي ویان داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه نه ده معلومه چې دواړو لوریو په کومو مسایلو خبرې کړي. راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی او په خپل دې سفر کې به د ولسمشر کرزي او یو شمېر نور چارواکو سره وګوري. پنیتا به له افغان چارواکو او امریکایي عسکرو سره د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د تیرې یکشنبې د پیښې په اړه هم خبرې وکړي چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان ووژل شول. افغان چارواکي دغه پیښې ډېر په غوسه کړي او غوښتنه کوي چې دغه امریکایي عسکر باید په افغانستان کې محاکمه شي. د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته په مارجې ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې اته تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د مارجې ولسوال عبدالمطلب مجبور ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې دا ماین په ریګي څلورلارې سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر چاودېدلی دی. د وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي ټول ملکي وګړي دي، خو څرګنده یې کړه چې لا تر اوسه د وژل شوو هویت نه دی معلوم، خو ښایي چې د یوې کورنۍ غړي وي. لا تر اوسه د 14 مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي نن غرمه مهال د ملي امنیت ریاست مخې ته 14 وشوه چې درې کسان پکې ټپیان شول. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او د تلاشۍ ځای ته نږدې وچاودېدل. بل پلو د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دوی ته له پیښې څخه یو وژل شوی او درې ټپیان وروړل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوی او ټپیان څوک دي. نن سهار وختي د کندهار د هوایي ډګر له دروازې سره هم 14 وشوه چې د راپورونو له مخې د هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي پکې ټپیان شوي دي. د هرات زرګونه اوسیدونکي له حکومتي چارواکو سره یو ځای نن د هغو قربانیانو زیارت ته ولاړل چې د 1950 کال د کب د 24 په پاسون کې وژل شوي وو. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي سره له دې چې حکومتي ادارو د رخصتۍ خبره نه ده کړې، خو نن ډېر کسان خپلو دندو ته نه دي تللي. د راپورونو له مخې له نن نه 3 کاله وړاندې په همدې ورځ د هرات خلکو د وخت د کمونیستي رژیم په وړاندې پاڅون وکړ چې دغه پاڅون په نتیجه کې 24,000 کسان ووژل شول. ویل کېږي دغه ټولو قربانیانو جسدونه په څلورو ډله ایزو قبرونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه جان اقا الکوزی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راهیسې لومړنی جمهور رئیس دی چې په پارلمان کې له خپلو کارونو دفاع وکړه. احمد نژاد د چهارشنبې په ورځ د پارلمان هغو وکیلانو د پښتنو یا استجواب لپاره وروغوښته چې د هېواد د اقتصادي او سیاسي چارو په پرمخ بیولو کې د نوموړي له کړنو څخه راضي نه دي. احمد نژاد چې وینا یې په مستقیم ډول د دولتي رسنیو لخوا خپرېدله، د پارلمان وکیلانو ته یې وویل که حکومت ته یې له سلو نمرو کمې نمرې ورکړي دا به غیر عادلانه او د نازوانۍ عمل وي. جمهور رئیس احمد نژاد د هېواد د پولي تورم د جګې سطحې ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته د غاړې نه ښودلو د تورونو او د ښځو د حجاب په اړه د اسلامي شریع قوانینو په عملي کولو کې د ناغېړۍ په اړه له پښتنو څخه ځان تېر کړ. سویس کې د 22 کوچنیانو په ګډون 28 کسان د بس د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي اکثر قربانیان د بلجیم هیواد زده کوونکي دي چې د سیکي کولو له رخصتۍ وروسته وطن ته ستنېدل. په بس کې 250 کسان سپاره ول چې د سه شنبې په شپه په سیمه ییز وخت په 9 بجو د الپ د غرونو د سیکي کولو ساحې ته نږدې د یو تونل له دیوال سره ولګېده. په وژل شوو کې د بس 2 تنه موټر چلوونکي هم شامل دي او 40 تنه کوچنیان ټپیان دي. چارواکي وایي د بس د ټکر علت تر اوسه نه ده څرګند شوی. د بلجیم صدر اعظم الیو د روپا دا پیښه د ټول بلجیم لپاره غمیزه وبلله. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل وایي هغه شمېر سوریایان چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد پاڅونونو کې نیول شوي په منظم ډول شکنجه شوي او حکومتي ځواکونو د بشر ضد جرمونه کړي دي. د رپورټ برابرونکي نیل سیمون د چهارشنبې په ورځ په لندن کې وویل
The scale of the abuse and the horror of some of the
سرغړونو اندازاو د شکنجو د زنو میتودونو استعمال د 1980 لسیزې په څیر دی. هغه مهال چې د بشار الاسد پلار په واکیو امنسټي انټرنیشنل په یو نیو راپور کې ویلي د سوریې مسله باید د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د سوریې حکومتي ځواکونو په شمالي ولایت ایل دیب کې حملو ته زور ورکړی دی. مخالفان وایي حکومتي ځواکونو په دغه ښار کې یو زیات شمېر خلک وژلي دي. وسلوال مخالفان وایي په متقابلو حملو کې شاوخوا 22 تنه حکومتي عسکر وژلي دي. په خبري رسنیو باندې د محدودیتونو له وجې دا ادعاوې په مستقل ډول نه دي تایید شوي. او د پاکستان د مالی وزارت ویان نوید اقبال وایي د چین صنعتي او تجارتي بانک له دې وروسته د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین د پروژې له تمویل سره لیوالتیا نه لري چې له ایران څخه پاکستان ته تیریږي. اقبال وایي د چین بانک د پاکستان له حبیب بانک سره خبرې کوي چې د پاکستان د برخې د پایپ لاین لپاره مالی مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتو، پاکستان او نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې دغه پایپ لاین په جوړولو کې د مرستې له وجې به له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو او اوریدل او وړاندې په خبرونه کې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر او د غرض له افغان چارواکو سره د هغه د خبرو له حاله مو خبرو. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیکرې څېړلو لپاره ګمار شوي پلاوي چې سیمې ته په سفر کې له خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره لیدلي وایي چې په دې اړه د دوی څېړنه تر اوسه روانه ده.
موږ په دې لټه کې یو، تحقیق هم دوام لري چې حقایق ترلاسه کړو.
د ګوانتنما له زندان څخه د 5 طالب مشران د خوشي کېدو په اړه د امریکا د حکومت د یوې موافقې په باب هم مطلب لرو. افغان امنیتي چارواکي وایي د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د دوی تصفیوي عملیات ښه پر مخ ځي.
دښمن د تېښتې په حال کې دی، هیڅ قسم مقاومت نه لري.
په کونړ کې د سولې د شورا سیمه ییز مشر په دې ولایت کې د پخلاینې بهیر بریالی بولي.
د درې میاشتو لپاره د هغوی سره څه نغدي کومک کېږي تر څو هغه وکولای شي چې خپل روزمره گزاره په برابر کړي.
په دې اړه مو د کونړ د سیمه ایز د سولې د عالي شورا د سیمه ایز دفتر له مشر مولوي محمد هاشم منیب سره مرکه کړې ده. او دغه راز د دې اونۍ د په بحث کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شي، په افغانستان کې د تېر یو کال امنیتي وضعیت څېړل شوی.
داخل په قومندانۍ کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په ولایت کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په وزارت کې د یو سړی مړ کېږي. ان کدې نگاه نه مونږ فکر وکړو د افغانستان قوتونه په دې کال کې پاتې راغلي دي او دغه سي عملو مخې نه ده نیول شوی.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا نن مخکې هلمند ته تللی او د هلمند له والي او نورو لوړ رتبه چارواکو سره یې خبرې وکړې. پنیتا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسکر له لوري د 14 ملکي افغانانو د وژل کېدو د پیښې پر سر کړکېچ زیات شوی دی. پنیتا له دغې پیښې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون کړی و او هغه سره یې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به جدي څېړنه وکړي او د پیښې عاملینو ته به جدي سزا ورکړي. کابل ته د افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر او له افغان چارواکو سره د هغه د خبرو اترو په باب نور حال کابل د حمید مومند په راپور کې اوري.
که هم تر اوسه پورې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر اساسي هدف لا نه ده څرګند، خو ویل کېږي چې دی به په کابل کې له افغان مشرانو سره د قندهار د روسي پیښې په اړه هم خبرې وکړي. افغان مشرانو په دې پیښه کې چې د یکشنبه پورې شوې او پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي، د ښکېل سرتیري لپاره په افغانستان کې علني محاکمه غوښته. که هم تر اوسه نه ده څرګنده چې لیون پنیټا به په دې اړه افغان مشرانو ته څه پیغام ولري، خو د دغه هیواد مشرانو ډاډ ورکړی چې دا مسله به په جدي توګه تعقیب کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په دې اړه خبرې کولې وویل چې دوی د امریکا او افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې پیښه کې له ښکېل کسر به قانوني چلند وکړي. دی وایي چې ما پینټاګون ته لارښوونه کړې سو دا باوري کړي چې موږ په دې برخه کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه نه کوو او په دې برخه کې بشپړ تحقیقات کوو. زه د امریکا او افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکولی شم چې موږ به حقایق تعقیب کړو او ډاډ ورکوو چې هر څوک چې په دې پیښه کې ښکېل وي د قانون له مخې به ورسره چلند وشي. له بل لوري افغانستان ته له سفر مخکې لیون پنیټا هم ویلي وو چې ممکن په دې پیښه کې ښکېل د دوی سرتیري له سخت سزا سره مخامخ شي. لیون پنیټا د چهارشنبه په ورځ په جنوبي ولایت هلمند کې د امریکایي ځواکونو په یوه پوځي اډه کې راښکته شو او ټاکل شوی چې د دوو ورځو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. دی له افغان مشرانو سره خپلې خبرې په داسې حال کې پیلوي چې د پنجوایي د پیښې د څېړلو لپاره د افغان دولت لخوا استول شوی پلاوی لا هم په سیمه کې دی او خپل رپورټ یې ولسمشر ته نه دی سپارلی. که څه هم امریکایي مشران په دې پیښه ژوره خواشیني څرګندوي، خو د محله له هغې غوښتنې سره مخالف دی چې د دوی دا سرتیری د په افغانستان کې دننه د کوربه هیواد د قوانینو په رڼا کې محاکمه شي. د دوی په وینا له افغانستان سره په 2003 میلادي کال کې د شوې تړون له مخې د دوی سرتیری په افغانستان کې نشي محاکمه کېدی. په دې تړون کې چې د وخت بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوی، بهرني ځواکونه له هر ډول عدلي او قضایي تعقیب نه خوندي کړی شوی دی. دا چې دا مسله به د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې په څومره جدیت سره پورته شي، اوس په اړه څه ویل ګران دي.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د سفر په باب مو واورېدل. لیون پنیټا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسکر له لوري د 14 افغانانو ملکي افغانانو د وژل کېدو په اړه د وژل کېدو په سر په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. پنیټا ویلي چې د دې پیښې په اړه به جدي څېړنه کوي او عاملینو ته به سخته سزا ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي افغان پلاوی چې سیمې ته یې په سفر کې له خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره لیدلي، وایي چې په دې اړه د دوی څېړنه تر اوسه روانه ده او نن هم غواړي چې د امریکایي ځواکونو د کماندو له هغه جزوتام سره وګوري چې دغه عسکر ورسره کار کوي. نور حال یې له کندهاره د محمد صادق رښتینی په راپورټ کې اوري.
د یکشنبه په شپه د رامنځته سوي پیښې د څېړلو لپاره دغه پلاوی لومړی د پنجوایي ولسوالۍ په سنګاوات سیمه کې د زیانمنو کورنیو او ځایي خلکو سره وکتل. د پلاوی مشر لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به تر یوې مودې پورې په کندهار کې پاتې سي او د نړیوالو ځواکونو د کمانډانانو سره به هم وګوري.
البته موږ هم یو شمېر افغاني مسولانو سره خبرې کړې دي. تر اوسه په خپله محل واقع تتللی یو کلی ته د کلی خلک او هغه خلک چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، هغه سره موږ خبرې وکړې. موږ په دې لټه کې یو، تحقیق هم دوام لري چې حقایق ترلاسه کړو. اوس هم موږ اخیری نتیجې ته نه رسیدلی. یو سلسله شواهد او تحقیقات او خبرې مو ټولې کړې دي، دوام لري. پاسله ماسپخینه موږ په خپل د سپیشل فورس لی ټیم سره چې دا قاتل مسؤل دی دوی د قتی غړې دی لږ سره خبرې کوو. د دې امید لرو چې دوی موږ سره عام تمام کاری وکړي.
شیر محمد کریمی همدارز وویل چې دوی ته د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو سرتیري لاس لري. د نوموړي په خبره په دې اړه هم څېړنې روانې دي او د معلوماتو تر بشپړېدو وروسته به معلومه سي.
موږ تر اوسه د دې ثبوت نه لرو چې یو کس دی که چمون دی. که څه هم دلته موږ یو کلیپ هم ولیدو، موږ اوس د دې حکم نشو کولی په دې لحظه کې چې یو دی، دوه دی، درې دی، تر څو چې تحقیقات تکمیل نه شي ټول شواهد ترلاسه.
د یادولو وړ ده چې په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکیانو پر وژل کېدو سخت غبرګونونه راپورته سوي او په نړیواله سطحه د دغه پیښې غندنه سوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
فارن پالیسی خبرونه څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت دیوی موافقې لمخې د طالبانو 15 مشران د ګوانتنامو له زندانه قطر ته استول کیږي. یو شمیر امریکایي چارواکي له دې موافقې سره مخالفت کوي، خو افغان چارواکي هیله لري چې له دې سره به د سولې بهیر چټک شي. احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا د سنا د اطلاعاتو د کمیټې مشر دین فینستن وای د طالبانو یو شمیر مشران له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته استول کیږي، او دا کسان د هغې موافقې له مخې لیږل کیږي چې تر اوسه سلا پرې نه ده شوې چې د لویدیس یو زنداني به د دوی په مقابل کې خوشې کیږي. د اوباما اداره غواړي چې د طالبانو 15 چارواکي قطر ته واستوي او هلته نظر بند وي. د فارن پالیسي خپرونې د رپورټ له مخې تر اوسه امریکایي چارواکو پر دې مسلې ښکاره بحث نه و کړی. فینستن وای قطر ته به د طالبانو د مشرانو له انتقالولو سره یو ډول اعتماد هم د دواړو لوریو ترمنځ پیدا شي، خو نوموړي دا هم وویل چې موږ داسې کسان پرېږدو چې ډېر کسان یې وژلي دي او دوی د طالبانو مهم کسان دي. له موافقې سره سم به امریکا د طالبانو 15 مشران قطر ته استوي او هلته به د قطر د حکومت تر نظارت لاندې وي. د رپورټونو له مخې د طالبانو په دغو 15 چارواکو کې یو هم د طالبانو د رژیم د کورنیو چارو وزیر ملا خیر خا دی، بل د طالبانو د رژیم په وخت د افغانستان په شمال کې د هغوی یو والی نور الله نوري دی، او دریم هم د طالبانو پوځي قمندان ملا فاضل اخوند دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو پخوانی جګپوړی کارکوونکی محمد عمر صافی د طالبانو د دې مشرانو په اړه وایي چې دوه تنه یې دی پیژني او هغوی به د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته وکړي.
تر کوم ځای پورې چې زه شخصا دغه دوه مشران د دې پیژنم چې پور نفوسه کسان دي، ملا فضل او ملا نور الله نوري، دوی د داسې یو مینټالټی لري چې هغه معمولا ډېر روشن فکره آزاد شاره خلک دي. زه فکر نه کوم چې دوی به د جنګ طرفدار وي، ځکه زه د نږدې نه پیژنم.
بل لور ته د امریکا د اطلاعاتو د کمیټې مشر وایي چې دا په خپله له دې معاملې سره مخالفه ده چې د طالبانو دا مشران قطر ته واستول شي. دا وایي دا کسان د طالبانو مشران دي، عادي خلک نه دي، او دوی به په قطر کې هغسې تر نظارت لاندې نه وي لکه په ګوانتنامو کې چې دي، او څوک به نه خبریږي چې د طالبانو دا مشران به په قطر کې څه کوي او څه ډول تبلیغات به کوي. افغان چارواکو د دې موافقې په اړه ویلي دي چې دا د سولې د خبرو پر لور یو ګام دی چې اخیستل کیږي.
و مورد چې فارن پالیسی خبرونه څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت دی موافقه لمخې د طالبانو 15 مشران د ګوانتنامو له زندانه قطر ته استول کیږي. یو شمیر امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې له دې موافقې سره به خو یو افغان چارواکو به هیله څرګنده کړې چې له دې موافقې سره به د سولې بهیر چټک شي. وړاندې په خبرونه کې په کونړ کې د سولې د روان بهیر په اړه د سولې د عالي شورا د سیمیز مشر سره مرکه لرو چې وایي دا بهیر په دې ولایت کې ډېر ښه پرمخ ځي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. افغان او بهرنی ځواکونو د تیرې سهشنبې له ورځې راهیسې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې چې یوه ناامنه سیمه بلل کیږي پوځي عملیات پیل کړي دي. چارواکو ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه څو تنه وسلوال مخالفان نیول شوي او دغه راز له هغوی څخه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې.
دغه چاینیز پوځي عملیات د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د تصفیه کولو په موخه پیل شوی دی. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت آمر سمونوال محمد غوث مالیار وایي تر اوسه دغه عملیاتو په ترڅ کې د ګلستان ولسوالۍ شل کلي تلاش شوي چې په دې ترڅ کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. د امنیت آمر وایي ګلستان ولسوالۍ د هلمند ولایت سره ګډه پوله لري، نو ځکه یوه مهمه سیمه بلل کیږي، او په دې وروستیو کې دولت وسلوال مخالفانو هلته خوندي ځایونه جوړ کړي وه. د فراه د امنیت قوماندانۍ امنیت امیر په وینا تر څو چې دا ولسوالۍ ټولې سیمې تصفیه شوي نه وي د عملیات په دوام ولري.
ګلستان کې مشارک عملیات شروع شوي دي. د حساب اردو ملي، پولیس ملي، ریاست امنیت ملي فعلاً قطعات د ګلستان د ولسوالۍ په خوښه کې دي او تصفیه او تلاشي روانه ده. دښمن د تېښتې په حال کې دی، هېڅ قسم مقاومت نه لري. په دې عملیاتو کې مجموعا د دولتي قواوو 2000 کسان تنظیم شوي دي او هوایي کومکونه هم دې سره کېږي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه دغو چارنیز عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې دا دوهم پراخ پوځي عملیات چې په فراه ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. له دې مخکې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات ترسره شوي دي.
ازادي رادیو اوري په کونړ کې د سولې د عالی شورا سیمیز مشر په دې ولایت کې د پخلاینې بهیر امبریالی بولی. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د سولې د عالی شورا د سیمیز دفتر له مشر مولوي محمد هاشم منیب سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې تر اوسه څومره وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي او له ځان سره څومره وسلې راوړي دي؟ ښاغلي منیب په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې زمونږ د سولې د بهیر سره یو ځای شوي کسان شپږ نوي کسان دي.
او دوی څومره وسلې ځان سره راوړي دي؟
اکثره څومره راغلي کسان چې دي دو درې کسان که غیر مسلحین او ټوله دغه وسلې راوړي ده.
دا کسان چې کوم راغلي دي تاسو کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي چې تر څو نور وسلوال هم تشویق شي د پروسې سره یو ځای شي؟
د اسانتیاوو په رابطه به عرض وکړو چې څنګه چې مرکزي پروګرام دی چې د درې میاشتو لپاره د هغوی سره څه نغدي کومک کېږي تر څو هغوی وکولی شي چې خپله روزمره ګزاره پرې برابره کړي او د هغې په چاپېریال کې بیا د هغوی دپاره نه د پروژو په شکل کې د آبادۍ څه پروګرامونه کېږي چې په دې حقله باندې په غازی آباد کې د یو مکتب پروګرام شوی دی، بل د هغوی دپاره نه په دې فاطمه لیسې کې یو پروګرام شوی دی. د هغې ځایونو نه چې څوک راغلي دي د هغوی دپاره نورې پروژې پیشنهاد شوي دي. زه فکر کوم چې هغه ډېر زر په عمل کې راشي. دغه هغه لارې چارې دي چې د دوی د ژوند اسانتیاوې برابروي. دلته حرفوي سنټر ته موږ د دې خلک لیږو چې هلته زده کړه وکړي او خپل روزګار دپاره لارې چارې برابرې کړي. موږ کوشش کوو که څوک داسې څوک پیدا شي چې هغه د ملي اردو په لیکو کې ځان تنظیمول غواړي هغې ته ولیږو. څوک چې ماموریتونه کولی شي د هغې دپاره د ماموریتونو لارې چارې ولټوو. کوشش کوو چې د سولې د پروسې سره علاقه مندي زیاته شي او دا نظام چې وزنه د مشکل د حل نظام دی پیاوړی شي. موږ ډاډه یو او په دې حقله باندې دغه لارې چارې دي چې په نظر کې نیول شوي دي قانوني.
من دغه خلک چې اوس یو ځای شوي دي څو ورځې وړاندې په سرکانو کې په یو کس باندې برید وشو، د هغې یو کس ووژل شو که دو ووژل شو، هغه بچ پاتې شو. د دوی د امنیت دپاره تاسو څه کړي دي؟
دا خو د دې په حقله باندې خو هغه کسان چې زیات خطرات لري د هغوی دپاره موږ په نظر کې لرو یا هم کړي دي چې د هغوی دپاره دلته استوګنځایونه برابر شي. لکه څه کسان چې د وټپور د ولسوالۍ نه راغلي د هغوی دپاره هم دلته نه رایشي ځایونه نیولي دي او غرونه موله نیولي. او نور هغه کسان چې هغوی تشویش ولري پیشنهاد وکړي په هغې باندې غور کوو تر څو د دوی د ژوند تامینات او حیاتي تامینات برابر شي. هغه پیښه چې کومه په سرکانو کې شوې ده نو دغه پیښه خو ډېرې پیښې کېږي. هغوی تشویش نه دی څرګند کړی په خپله علاقه منطقه کې ځان برلاسي او خپل ژوند یې د ډاډ وړ ښودلی دی. نو دغه پیښې وشوې. دا خو مخالفین به خامخا دا کار کوي د دې دپاره چې د سولې د پروسې سره د ملګرتیا روحیه ضعیفه کړي او تشویش ایجاد کړي تر څو نور کسان د سولې د پروسې سره لامل شي. عامه پوهاوی دومره شوی دی چې انشاءالله په دغه پیښو باندې څوک د سولې پروسې د ملګرتیا نه شاته کیږي.
من مولوی صاحب په دور ولایتونو کې په سلګونو کسان هر ورځ راځي د پروسې سره یوځای کیږي، د سولې پروګرام سره یوځای کیږي. په کونړ کې ولې دغه کار ټکنه دی؟
تاسو ګورئ چې هغه ولایتونه چې په هغې کې د سولې د پروسې سره څوک یوځای کیږي هغه تقریبا داسې ولایتونه دي چې هلته نه دغسې منظمې مداخلې شته او نه دغه جغرافي او سرحدي ساحه لري چې هغې د جنګ لیکې یا د ناراضۍ لیکې چې دي چې هغه لږې د ناراضۍ په طرف کې د پوهاوي په حد کې یا د رابطو په حد کې یا د یو بل سره د مشورو په حد کې اسانتیاوې ولري. نو دا وجوهات دي او نور د دې معنی دا نه ده چې نورو ځایونو کې خلک راضی او دلته نه راضی. دا هر ځای کې د شرایطو حالاتو مطابق د پهاوی طریقې دي، د اړیکو د نیول ټینګ طریقې دي او په هغه طریقه باندې کار کیږي او دلته ان شاء الله زیاتې وعدی دي کېدای شي دغه مشکل هم حل شي.
ځینې خلک دا وایي چې دا کم کسان چې د سولې پروسې سره یوځای کیږي دا طالبان نه دي، همداسې جعلي کسان دوی برابر کړي دي یا په نورو ولایتونو کې. په دې اړه څه وایي؟
دا خو موږ د پروسورې د پروسې د بدنامولو لپاره به دغه خبره نه وایو. هغه څوک به دغه خبره وکړي چې هغه تقریبا څه شواهد لري. موږ خو چې کومه معلومات لرو یا همکاري طریقه ده هغه دا ده چې هغه کسان چې ملي امنیت سره پېژندل شوي د ناراضۍ لیکې کې او هغه جنګېدلي مصالح کسان یا ولایت سره یا د ملي اردو سره قمندانۍ امنیت سره پېژندل شوي ګروپونه هغه کسان چې دي د ناراضی لیک حسابېدلی شي. او زموږ سره چې کوم ملګري شوي خلک دي هغه هم دغسې پېژندل شوي خلک دي، هغه جالي خلک او یا د پروسې سره د دوکاني او بزنسي پروګرامونه نه دي، او دا ټول کونړ پی پیږي او ټول دولت پی پیږي.
مولوی صاحب، که چېرته اصلي کسان وي نو ولې غټو قوماندانانو سره تاسو رابطې نه کوئ چې هغوی راشي او مسله په یو مخ ختمه شي؟ خلک وایي چې دوی وړو وړو سر ګروپانو سره، وړو خلکو سره خبرې کوي او غره ولي ولي غټو خلکو سره؟ مثلا قاری صاحب ضیاء الرحمن دی، حاجي صاحب مولا دی، نور دی، حاجي صاحب دوران دی، دوی سره ولي خبرې نه کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د پروسه ډېرې بېلې بېلې برخې لري. هغه برخې چې هغه رهبري برخې دي، مرکز په هغې لګیا دی، نو موږ د مرکز هغه رهبري طرف هغوی ته پرېښی، او دا محکم خلک چې دا غوی ناراضي دا یو ولسی ملی برخه ده، په دې معنی کار کیږي. او ان شاء الله هغه ته چې کله هم خپل ولسونه دغه علاقه مندي وخی هغه به هم مرګري کیږي. خو
نو 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 ته د دې خبرې نه رسې معلومیږي چې تاسو دا اختیار نه درکول شوی چې غټو خلکو سره خبرې وکړي؟
نه نه، من ته دا د اختیار خبره نه ده، دا د پروسې د اصولو خبره ده. من باید د پروسې د اصول په اغلار لارو چارو لاړ شو چې هغه ډېرې ډاډمنی او هغه ډېرې ګټورې وي او وضعیت تدریجي وشي. زمونږ پروګرام دا دی چې موږ د تماس او د تفاهم او د توافق لارې چارې چې لټوو دا په هغه کره لارو چارو کوو چې ډېره اصولي بڼه ولري او تشویشي ایجاد پکې نه وي.
په کونړ کې د سولې د عالي شورا د سیمه ییز دفتر له مشر مولوي محمد هاشم منیب سره په دې ولایت کې د سولې د بهیر په اړه مرکه وه.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
خدای ما تا نور هم تا فکر اکید چیزه در بیاوزانه و لکرنه و سنو.
ازادي رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ. مخکمو اوریدل چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي افغان پلاوي چې سیمې ته په سفر کې له خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره لیدلي وایي چې په دې اړه د دوی څېړنه تر اوسه روانه ده، او نن هم غواړي چې د امریکایي ځواکونو د کماندو له هغه جزو تام سره وګوري چې دغه عسکر ورسره کار کوي. په افغانستان کې چارواکو او د ملي شورا غړو ویلي چې دغه عسکر دی باید په افغانستان کې دننه محاکمه شي. دا چې دغه عسکر به په امریکا یا په افغانستان کې محاکمه کیږي تر اوسه په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه فرح هیواد د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور په استناد مطلب برابر کړی دی.
د امریکا د پوځ بیا ویان د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه د دې عسکر د محاکمې په اړه چې په افغانستان کې به محاکمه کیږي کومه فیصله نه ده شوې. د افغانستان د پارلمان غړي غواړي دغه عسکر چې تېره اونۍ په کندهار کې 14 ملکي وګړي ووژل باید په افغانستان کې محاکمه شي. د پارلمان غړي له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې ده تر څو امریکا د دوی دا غوښتنه نه وي منلې. ولسمشر باید له امریکا سره د اوږدې مودې په هر ډول ستراتیژیک پلان باندې موافقه یا لاسلیک کول وځنډوي. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په دې اړه خبرې وکړې. سناتورانو وویل چې عسکر باید په هر ډول چې وي په افغانستان کې باید محاکمه شي. په دې اړه دوه سناتورانو رفیع الله حیدری او نعمت الله پوپل وویل
زمون غوښتنه خرانه یو نهایی جدید ده چې د افغانستان په محکمه کې باید محکمه شي، د افغانستان د قانون لاندې محکمه شي.
دا یو پله نه ده، دوا پله نه ده، د افغانستان قانون اساسي ته تسلیم کی، د افغانستان قانون ته تسلیم کی.
د امریکا د پوځ یو یان د ګروال ګاری ګولپ د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې اړه لا تر اوسه فیصله نه ده شوې چې دغه عسکر به چیرې محاکمه کیږي. نوموړي زیاته کړه موږ له دې وړاندې هم په افغانستان کې نظامی محکمه دایره کړې ده. په افغانستان کې امریکایي عسکر محاکمه سوي دي او د دې کار امکان سته، خو مسؤلین به د حالاتو او شرایطو پر اساس پریکړه وکړي چې په پیښه کې شکیل عسکر په افغانستان او یا امریکا کې محاکمه سي. د امریکا پوځ وایي چې دغه عسکر اوس له امریکایانو سره دی. هغه د تېرې یکشنبې په ورځ سهار وختي د پنجوایي په ولسوالۍ کې له امریکایي پوځي اډې څخه ووت، د خلکو کورونو ته داخل سو. پر ولسي خلکو، کوچنیانو، ښځو او نارینه وو یې ډزې وکړې. 14 کسان یې ووژل. په دازو کې د یوې کورنۍ یوولس غړي ووژل شول او 15 نور ټپي شول. د امریکا پوځ د سه شنبه په ورځ وویل چې دغه عسکر به په توقیف کې پاتې سي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی تا ویلي دي چې دا عسکر شایي په اعدام محکوم سي. د عسکر نوم لا تر اوسه نه دی اعلان شوی. له بلې خوا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او وایي چې امریکا دغه مسأله ډېره جدي نیسي، داسې لکه زموږ خپل ماشومان چې وژل شوي وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
شریف شاه شریف د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه لیکي، موږ له کرزي صاحب څخه غواړو چې نور د بهرنیانو بې معنا خبرو ته غوږ ونه نیسي. که د عصبي تکلیف خبره شي، د افغانانو اعصاب دومره خراب شوي چې د رغېدو علاج نشته. ژر تر ژره د هغه امریکایي محاکمه شي چې ملکي وګړي یې وژلي دي. د امریکا محاکمه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه موږ مسلمانانو کنه عواقب به ښه نه وي. یعقوت رسولی لیکي، ټولو افغانانو ورونو ته دا پیغام لرم چې د افغانستان د بیا جوړونې لپاره په نوي کال کې هر افغان یو نیالګی کینوي. دو نیمی بجه شوی جانقه حال کوزی توار ورکو چه دلیل ساده مهم و خبرونو سر لیکونه واوروی.
د هلمند سیمه شروکه وای د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته نن لغرمی مخکې د غولایت په شوراب هوایی دګر کې د هلمند والی ګلاب منګل سره وکتل. راپورونه وای لیون پنی ته نن سهار په یو دوه ورځینی سفر افغانستان ته ورسید. د هلمند مرجع ولسوال عبدالمطلب مجبور وای نن لغرمی مخکې د دې ولسوالی پر ریګي څلورلاري کې د من چاودنه وشوه او اته تنه ملکیان پکې وژل شول. د کندهار مطبوعاتي دفتر وای نن غرمه مهال د ملي امنیت ریاست مخې ته چاودنه وشوه او درې کسان پکې ټپیان شول چې په چاودنه کې د ټپیانو هویت نه دی څرګند. افغانستان کې د خی حکومتداري د رامنځته کېدو په هدف نن د سکتوري وزارتونو ترمنځ په کابل کې غونډه جوړه شوه او د اصل ته د رسیدو په لارو چارو خبرې وشوې. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د 1999 میلادي کال اسلامي انقلاب راهیسې لومړنی جمهور رئیس دی چې په پارلمان کې له خپلو کارونو دفاع وکړه. په سویس کې د 22 کوچنیانو په ګډون 28 کسان د بس د ټکر په پیښه کې وژل شوي. چارواکي وایي اکثر قربانیان د بلجیم هېواد زده کوونکي دي چې د سیکي کولو له رخصتۍ وروسته وطن ته ستنېدل.
او اوس هم تاسو را بولو د اونۍ بحث ته.
د اونۍ خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دیونی د بحث موضوع په افغانستان کې په تیر یو کال یعنی 1390 کې په امنیتي حالاتو کې بدلونونه پیشی گواشونه او مرگ جوبلی چرل دی. پا دی کال که چی ورستی ورزی دی بیا هم دا افغان و نریوال زوکونه او دا دوی دا وصلوال مخالفین ترمند جگری دوام وکر چی دا راپورن لمخی پکش دا سر دیر زیان ولسی خلگو تا ورسید. پا کابل که دا ملگر ملتونو دا جنگری استاز دفتر یا نما پا خپل ورستی راپور که ویل چی پا دوزاری ولس ملادی کال که دریزر او یوشت ولسی خلگ و جلسی وی چی داش میره دا دوزار لسم ملادی کال پا پرتلا اتسلن دیر والی شی. پا دی کال که پا کابل که دا افغانستان دا ملی امنیت د عمومي ریاست شاته د عبدالحق پر څلور لار کې وسلوال مخالفینو په یو تعمیر کې وسلې ځای پر ځای کړي وي چې وروسته بیا پر همدې ریاست د امریکا پر سفارت او ځینو نور ځایونو حمله وکړي او همدارنګ په پکتیا، روزګان، کندهار او ځینو نور ولایتونو کې دغه ډول منظم پلان سوي بریدونه وسوه. په همدې کال کې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو سپارل پیل کړه. په همدې لمریز کال کې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزي، د ولسمشر سلاکار جان محمد خان، د ولس جرګې غړي، په شمال کې د پولیس مهم چارواکي، امنیت قمندانان او بهرني سلاکاران وژل سوي. په 1390 لمریز کال کې ولي امنیت ښه نه سو، ګواښونه څه وه او لاملونه یې څه دي؟ د دې بحث لپاره میلمانه دي د افغانستان د ولس جرګې د کورنۍ امنیت مرستیال سالم احمد صالح، د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي او د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان. درنو اوریدونکو، یادونه درته کوم چې د دې بحث بل میلمان د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د دې بحث د پیل مخکې وویل چې د ځینو پیښو کارونو له امله نسي کولای په دې بحث کې ګډون وکړي. زه معصوم ایوند یم، خپل ټولو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سالی صاحب، لومړی سوال مې له تاسو څخه د 1390 کال چې اوس یې وروستۍ ورځې دي، د امنیت له اړخه څخه دا کال تاسو څه ډول ارزوئ؟ په ځینو ځایونو کې د رپورټونو له مخې موږ یادونې وکړه چې په دې کال کې په افغانستان کې څه سوي وو، یا ځینې مثالونه یې موږ راوړل.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیک هیلې تاسو او ستاسو اوریدونکو او ناستو میلمنو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې په تیر شوي کال کې چې دا اوس څو ورځې پاتې دي، واقعت دی چې د یو څه ناڅه مشکلاتو سره مخامخ وو چې هغې یادونه مخکې ته په رپورټ کې وکړه. لکه موږ ډېر هغه کسان د لاسه ورکړل چې هغه په تېرو کلونو کې موږ تاسو سره اوږه په اوږه د نظام د بهبود دپاره کار کوو، او هغه څه چې د مخالفینو خوښه وه چې څنګه په کوم ځای کې د هغې د کوم پروګرام په نیت کې وو هغې هغې سر ته ورسول. خو بل طرف ته که سړی فکر وکړي د افغانستان اوسني د نظامي قطعاتو لاسته راوړنې وي، هغه دا وي چې څه ولسوالۍ ولایتونه دا د افغانستان قوتونو ته حواله شو. یعنې سړی په دې نه شي فکر کولی چې زموږ قوتونه دومره بهبود پیدا کړل چې د طالبانو د عملیاتو مخه نیول ده. یعنې دا نه دي شوي. لکه چې هغې څه غوښتلې، تاسې د کابل ښار ته اشاره وکړه، که تاسې د تخار کې قومندان داود ته اشاره وکړه، که قندار کې تاسې قومندان د امنیت په داخل په قومندانۍ کې، دا هغه څه دي چې سړی پرې شرمېدی شي چې داخل په قومندانۍ کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په ولایت کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په وزارت کې د یو سړی مړ کېږي. یعنې که دې نگاه نه موږ فکر وکړو، د افغانستان قوتونه په دې کال کې پاتې راغلي دي، د دغسې حملو مخه نه ده نیول شوي. خو بل طرف ته که راوړئ، سړی فکر کولی شي چې یو څه ناڅه اردو او پولیس امنیت تیمیدی د دې هغه تعلیم او تربیه د دې هغه وسایل چې د نور کلونو په پرتله سکالې چې دا خو دلته څو لتون دي چې د دې د باد څکړي هغه هماهنګي کې چې درې وونه قوتونه لکه اردو او پولیس او امنیت تیمیدی په منځ کې په کار واغسي نه دا چول شوی. او متاسفانه لا وسم د سې څمنګ نینو چې د یو قوي هماهنګي دراتونکو لپاره ولري، د سې څمنګ نینو یو قوي مدیریت ته په وزارتونو کې ضرورت دی، مسلکي کسانو ته. دا کوم ګورو دا پکې کم دي دی شو هغه څه دي چې باید دې ته باید توجه وکړي.
سالیه صاحب، هر کال د رپورټونو له مخې دا خبره کېږي چې د افغان ځواکونو تر منځ باید همغږي راسي، خو دا خبره هر کال تکرارېږي. څه علت دی سږ کال چې بیا هم دغه ډول پېښې وي چې په خپل ډول کې نه وي، یعنې د کورنۍ چارو وزارت کې دوه امریکایي سلاکاران وژل کېږي؟ اساسي علت نور څه دی؟
یو طرف ته خو په دې لسو کالو کې د افغانستان د حکومت او د ناټو قوتونو په منځ کې یو غټه بې اعتمادي چې دلته تر اوسه پورې دغه بې اعتمادي لا د منځه نه ده تړلې، هغه په دې علت چې د افغانستان حکومت لا تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې دا ناټو چې افغانستان ته راغله دا د څه دپاره راغله او دوی څه غواړي. لکه موږ یو که چېرته په افغانستان په اوسني نظام کې زوب دی، فساد دی، مسلکي قدرونه پکې شتون نه لري، خو دا ټول هغه څه دي چې دا د ناټو نه پټ نه دي. ناټو په دې پوهېږي چې دا حکومت، ځکه دا حکومت د ناټو په پشتیبانۍ او د هغې په امکاناتو جوړ شوی حکومت دی. خو دلته یو لویه بې اعتمادي د دواړو قوتونو یا د دواړو مملکتونو په مابین کې ده.
د افغانو بهرني ځواکونو همغې ته مو اشاره وکړه، همغې په دغه تېرو څو لسو کلونو کې د همغې رامنځته ولې نه سول، یا ولې همغې لا نه رامنځته کېږي چې بیا هم لوی
ورزبه؟ خلص په ساده ډول به داسې ویم، د افغانستان په اوسني نظام چې کوم نظامی قوتونه دي، یا د افغانستان اداره ده، ناټو یا خصوصا امریکایان په دې اعتماد نه کوي. هغه وجه څه ده چې دا اوسنی کوم نظام چې سره جوړ دی، دا نظام په داسې یو ترتیب جوړ دی چې خارجیان په دې منځ ځکه اعتماد نه کوي، هماهنګي ځکه نه جوړیږي. لکه اوس په مثال له خبرې وزارت داخله او وزارت دفاع، که چیرې امریکایان غواړي چې په یو ځای کې عملیات وکړي او دا عملیات غواړي که وزارت دفاع یا د امنیتي میډیا د داخله سره شریکي، دوی دا باور په دوی نه لري، دوی فکر کوي چې امکان لري دوی نه دښمن دی خبر کی. نو دلته یو غټه بې اعتمادي موجوده، هغه کې وجه دا ده چې د افغانستان حکومت او یا د نظامی قوتونو
دا بې باوري چا رامنځته کړې؟ سالیس،
دا بې باوري زموږ نظامی قوتونو رامنځته کړل. ځکه یو طرف ته سړی فکر وکړي، دلته د وزارت دفاع کې مشاورینو شتل کېدنه، آیا په دې باندې کورنۍ چارو وزارت کې، آیا په دې باندې به اعتبار وکړي، آیا د وزارت دفاع کې داخل کې انفجار کېدنه، آیا نو ناټو په دې به اعتبار وکړي، یا په قومندان د امنیت خان محمد خان مجاهد په خپل قومندانۍ کې داخل وژل کېدنه؟ نو دا هغه څه دي چې دنیاوال به نه غواړي چې په دې خلکو اعتماد وکړي، ځکه چې د اعتماد ځای پاتې نه شو.
بل ډېر مننه جنرال صاحب. دغه باور چې له منځه وړل شوی دی د افغان او بهرني ځواکونو تر منځ، یعنی باور چې کم دی، بیا هم دې ورته اشاره وکړله، دغه باور ولې نه سو جوړ، یا دغه باور ولې نه رامنځته کېږي، یا چا له منځه وړی دی؟ علت څه دی اساسي؟
د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او راغلو میلمنو ته او تاسو د دې ښه رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. له ټولو نه اول مته اجازه راکړئ د دغه تیر کال بررسی ده. تیر کال کې چې یوولس میاشتې او دوهویشت ورځې په تېرېدو لی درویشت ورځې په تېرېدو باندې دي، زه غواړم چې هغه فامیلونو ته چې دوی قرباني ورکړې ده او ملکي وژنه سوې ده، اولادونه یې وژل سوي دي، پلرونه یې وژل سوي، مورګان یې وژل سوي، او شهیدانو ته جنت فردوس له پاک پروردګاره غواړم او سازماندگان ته تسلیت ارز کوم. راغله به سادین د تاسو د پختنې په جواب پاک لبنه بزه یو شی درته وایم چې ټول هغه شی چې تر نن زمانه پورې سوي موږ یو طرف ملامتي په چا باندې نسو اچولې. درسته ده په جنگ کې چالوام نه د تقسیم کړي، ولی راغله دې ته چې سوق او اداره او تصمیم او ستراتیژي پیدا کونه او پلان د افغانستان د حکومت وظیفه و. افغانستان حکومت اداره نابکار اداره بی کفایت اداره، هغه کسان چې اصلا بی مسلک کسان دوی چې وګمارل سول دوی دغه روابطونه دغه ضوابط دوی په کار باندې وانه چول روابط ته مخور واړو. د روابط نتیجه دغه شی و چې څوک مسلکی نوي، څوک کار فهم نوي، کار کوشته نوي او د مسلک خاون نوي، دته روابط ډیر قوي پاس لاړل او هغه اعتماد چې نړیوال ټولنه د اول بن کې وسره فیصله کړې و حکومت دغه تاوان پیدا نکړي چې دغه هغه اعتماد چې د افغانستان خلکو باندې نیتنه په جناب کرزی باندې کړو او نیتنه په هغه وزیرانو باندې کړو چې لبونه په تیارې کې کینې سره افغانستان ته راغله، دا د افغانستان د ملت حق و. اما د افغانستان نمائندگان دوی نه خداګه او دا واجب الاحترام او غیر مسول کسان چې التم دغه معاملې وسوله او دلته دغه امور د اولیاء په لاس باندې ونیولل، ولی په تاسف سره چې چون دوی فقط یو طرف ته مخه واړه ول چې هغه جګ جګ بلډینګونه ای او د پیسو ټوله ونی ای او د خپل کار
جنرال صاحب د دولت څوک نه حاضر
سي. اجازه راکې دا پټه خبرم نه ده، پټه خبرم نه ده. څنګه موږ ونه سکول ته تعهد نړیوال ټولنه چې موږ څو شې موږ ته تعهد راکړ سی د خه حکومت پیدا کولو د بیا رغونی او د امنیتی سکتورو په خو درونه په دې درې واړو کې چې دوی دغه تعهد وسپارل او د افغانستان خلکو ته یو هم په ځای ونه ده. د فساد نه ډک حکومت راغی مابین ته سکتور امنیتی پر روابطو باندې وړاندې لاړل او بیا رغول نه د مهاغه ده چې تله کور ته دی جرازی شپږو کشتیو ته د ضرورت ته د وبونه تیر.
جنرال صاحب خود دولت ته خو څه به هم وایم چې څوک نه جهاز سي چې تاسو دغه انتقادونو ته جواب وایي.
دا د سترګو حال د ټول ملت اوري ما وایي.
بله بالکل، دغه چې اوس د باور لمنځ څخه ځینې اروپایي هیوادونه اوس په دې خبره پر دې باندې خبره کوي چې موږ شاید تر 2014 کال را مخکې په 2014 کال کې ځینې هیوادونه چې ووزو او د افغان ځواکونو اکمال تی پی سی ورکولې دي. دا بیا څنګه کیږي؟
زه ما ون سپټه شته یو شه ډیپ جديات سره درته وایم، اجازه راکې لکه تم راته راکې وګوري چې ما حکومت اشاره وکړه دا حکومت به ستراتیژي حکومت به پلان حکومت د درې قواو په سر کې یو مسول سره ټاکل سو ده چې هغه خپل د نړیوال ټولنې په وګو باندې کیناستل تر هغه جمعوسو هغه ونسو کولای چې د اعتماد نړیوال ټولنې ځان ته جلب کی یو ورځ دښمن کی یو ورځ متجاوز کی یو ورځ اشغالګر کی یو ورځ ورور کی او بل ورځ ورتوی چې ماته خو څلور میلیارډ روپۍ خل راکې چې زمي خپل اسکر وساتم. ای تاسو کار په څلور میلیارډ نه ساتل کیږي، یو لسنی میلیارډ ډالر د تا دی یو کال مصرف ده. کدا 2014 کال کې واقعا لدی خوري وزي اتا د اجیر اردو اجیر پولیس چې دا په قرارداد باندې راغله ده 2.4 میلیارډ زه وایډ لرم د لس د 9 میلیارډ ډالر باندې نور دی او تل کم چې ما دا ډیر جګ میار باندې دوی ته عادت ورک دلته انګیزه نسته دی وو انتخاباتونه دوه انتخاباته تطبیق سوي دي د تر اوسه پورې نه ده تطبیق شوی. یو ماده 55 ماده د قانون د پخولند سوي ده قطعا ټول ضوابط وجود نه لري مکمل د روابط په حساب نه دغه دولس کال حکومت سرخی
ډیر مننه جنرال صاحب. از می صاحب په 1990 کال کې کومې پیښې سوي دي او کوم مشکلات مو جام په ورستي ورځو کې یو ستاسو له نظر څخه اساسي ستونزه پڅ کې وي مشکلات پڅ کې وي دا کال تاسو څنګه ارزوي؟
ته سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته ترنو میلمنو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د طالبانو د سقوط نو وروسته خلک امیدوار و چې اوس نو صلح راغله خدا سی ونس یو کال تر بل کال لا وضعیت خراب شو. نو یم کال داس یو کال چې هم بازی مثبت اړخونه درلود او هم منفي اړخونه درلود. منفي اړخونه دا و چې مخالفینو خپل تکتیک ته تغییر ور تاسو لکه مخکې اشاره وکړه په داس یو سوقل جیشي محلاتو کې عسکري قشلو کې شارو په مراکز کې په له حملات چې اته د امریکا سفارت تر تعدیب لاندې و د جمهوریت ریاست ارګ تر تعدیب لاندې و وزارت دفاع و داخلي وزارت کې د سپیشي خو بعضي شيګني هم درلودي دغه د نیم کال د امنیتي نقطې نظر تاسو وګورئ.
بله
بیا هم کمیت د مسلح قوتونو مدیر که اردو که پولیسو که دولتي امنیت دغه د شپې عملیات چې و د خارجيان د خوا چې تلفات ډیر درلود بدون د امانګي بدون د یووالي د داخلي قوتو دا یو لږ کم سو نظر و نور کلو ته کوم استاد په واقعیت کې اطراف
خدای چې کم سو خو بیا هم امنیتي پیژې تر نور کلو ډیر نه بولي.
دقیقا ما تاسو ته یادوري وکړه چې مخالفین خپل تکتیک ته تغییر ورکړي زموږ نظامی دکتورینم
باید یو مشخص پلان او ستراتیژي درلودی، یو تحرک او ابتکار درلودی، خو وینه کولای سو هغه پیژې چې په لیرو پرتو سیمو کې په اطراف کې دي نظر و مخکې کال ته په نویم کال کې ورش
درنو اوریدونکو کاشکې لمر سره د افغان حکومت په ځنګړي ډول د امنیتي سکتورونو څخه یو څوک حاضر سی وي. ښاغلی صدیقي مو میلمه او په بحث کې خو د ځینو کارونو له امله ونه سوی کولی شي راسي. صالح صاحب، تاسو د ولسي جرګې د کورونا امنیت مرستیال یاست، که تاسو درته ووایاست چې د افغان ځواکونو په منځ کې د وسلوال مخالفینو د نفوس چې ویل کېږي دي نفوس پکې کړی دی یا نظامي معلومات یې چې ایستل کېږي، علت څه دی یا څنګه ایستل کېږي؟
د افغانستان اوسنی نظام یو طرف ته پکې پسا اداری دی، کله چې جلب و جذب کیږي دلته داسې صحیح سیستم چې هغه وکولی شي دوست و دشمن پکې معلوم کړي دا سیستم نه لرو. او کله روم دلته فساد موجود دی، کله چې فساد موجود وي نو بیا دشمن کولی شي چې په اسانه په یو ځای کې نفوس وکړي. بل طرف ته که موږ راواړو، مخکې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، د دښمن د خوانه تکتیک د جنگ بدل شوی، په دې معنی ده چې اوس سنه جنگ په افغانستان کې که موږ فکر وکړو دا یو ساده جنگ هم نه دی، دا یو استخباراتي ډېر قوي جنگ دی او ډېره قوي پشتیبانی لري. مخالفین هر څوک چې دي، حتی موږ دې منم خبرې چې سړی تذکره جوړی ځي هلته تعلیم تربیه نه بیا تختی بله تذکره بله جوړی یا بله لري په هغې نوم بیا داخلیږي. تذکرې ورکول په افغانستان کې ډېر ساده دي. ډېر کسان په دې کابل کې نیول شوي دي چې پاکستانیانو دپاره تذکرې اخیستلې، ډېر خلک په دې هرات کې نیول شوي دي چې ایرانیانو دپاره تذکرې اخیستې او اخیستې وې هم.
ډېر مننه جنرال صاحب محترم، د مسلک له لحاظه له تاسو پوښتمه چې اوس یو څوک وغواړي چې یا پوست داخل شي یا پولیس ته یا ملي امنیت ته، دغه لاره یې څه ډول ده چې په دې منځ کې د پردیو استخباراتو مخه ونیول شي، یا دغه ډول چې په کورنۍ چارو وزارت کې کسان وژل کېږي، خپل بهرنی سلاکاران دي یا په نور ځایونو کې، او ورسته ویل کېږي چې د کسانو شاید پردیو استخباراتو ته لاسرسی درلود یا د هغوی کسان وو، څنګه اکمالات ورته وسي، څنګه کسان جذب شي په امنیتي سکتور کې؟
افغانستان ټولنه نن د نړیواله ټولنې وزوه ده، او نړیواله ټولنه کې دا هم یو په اصطلاح په پنځو ګوتو کې یوه ګوته ده. نړیواله ټولنه خپله دیننه او بیرونی سیاستو په ارتباط باندې ډیر لوی مشکلات لري. په افغانستان کې نن نړیوال مشکلات دي او منطقوي مشکلات دي او بلته موږ داخلي مشکلات. د افغانستان حکومت له ابتدا نه اونسو کولای چې یو قوي ستراتیژي دفاعي دوی جوړ کړی و. دوی د نظامی دکتورونه چې موږ عملا لرو، موږ تحصیل کرده د همدې امریکا، تحصیل کرده د مصر، تحصیل کرده د ترکیه، تحصیل کرده د هندوستان، د سایر ملکونو، د جرمني، موږ تحصیل کردگان لرو چې په څو سره ډیپلومو باندې راغلي دي. متاسفانه د دوی نه هیڅ استفاده ونسوله. دلته باید قوي دفاعي ستراتیژي اول جوړه سوی وه، او دا ستراتیژي باید د منطقې سره یو ځای سوی وه. دغه مثلث استفاده داسې یا یې ونغوښتل یا یې قصدن ونه کړله، او یا دوی په هغه سابقه عقدو باندې که څوک د ډاکټر نجیب په حکومت کې و، که څوک مخکې حکومتو کې و، څوک دلته پاتې و، موږ سره تلی نه و، او نه څوک شمال کې و، نه څوک جنوب کې و. دغه نمونه او دغه مشوره دوی خپل منځي مشورې وې، او د دغه په هکله باندې دوی دغه کدرونه له یاده وی استله، در حالی چې هغه خپل مور وطن ته ډیر زیات وفادار خلک دی و، او شاید اوسې به دوی فقط هغه خپل روابطي کسان رای وستل چې حد اقل اوغوی تر شپږم صنف پورې هم له مکتبونه پکې نه ویلي، ولې ډیر غټه غټه کورسوی ته تروسه پورې رسیدلي او اوس هم پکې قرار لري. دوی باید له دغه عمومي مثلثي مشکل نه څنګه ځان وستلو، قوي ستراتیژي دفاعي به جوړه کړې و، او قوي فلټرونه به جوړ کړو. توګه وزارت دفاع تروغه پورې چې وزارت دفاع کې سړی دی 0000 لمبر پلیټ باندې ولنه ووت، او ټی پی ا کارت په غاړه کې نه درلوده، او بوټونه هم رنگ سیو خاور پې نه وناسته، هغه دوه منزل ته ځان ورسو دي. وزیر دفاع د ماوین یا د نور د وژنې په خاطر باندې تر هغه پورې وزیر دفاع امنیت څنګه ته اجازه نه ورکړي چې تل ماته مسولین دي امنیتي راسي چې دا د خپل کنټرول لاندې ونیسي. پس لغنه ورته پس لسو کلونه دوی کاکره په کار واچول چې ولانه دا خو یو ډیر لوی اشتباه او ګناه و. امنیت نظامی ته مراجعه وکړه چې تاسو یو مدیر د امنیت تر راولېږي چې دا ټول شاید خپل چتر لاندې ونیسي، او وی چاری د چار لاندې ونیسي او فلټر کی. دا فلټر ونسو نن موږ دروازې ټولې خلاصې دي. موږ لرو 15,000 کیلومتره سرحد د شپږو ملکونو سره، هم اتمی او هم استخباراتي، او د موږ دانه دانه غا کې شمیرلای ده. دغه کسان غا کو نه شمیرلی دي چې اوس په ډېری غټو کورسوي کې اتا ناس دي. دوی خپل طرفدار دي، هم دغه کسانو دي
لا تروسه پوری دلته د استخباراتو د منطقي خصوصا د پاکستان او ایران برلاسه کار کوي لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور درې کاله مخکې وویل په دې ما هم د میزبانی تبصره وکړه چې حتی د ما په کابینه کې هم استخباراتو د منطقي ځای نیولای ده اما تروسه پوری د افغانستان خلکو ته انتظار لري چې دای به په غو ادرس وغږیږي متاسفانه چې نور جناب رئیس جمهور هم په دې ادرس نور ونغږیده چې هغه استخدام سوي او استخباراتي کسان چې منطقي دته استخدام کړي هغه څوک وو
بل جنرال صاحب هم ډیر مننه خو د دولت څخه بیا هم څوک نه دی حاضر سوي په باس کې سره برخه اخیستې وای او استاد پښتنو ته یا انتقادونو ته جواب ویل سوي وای خو بیا هم په هر حال اعظم سوي بل موضوع د ديار لسوي یو نیم کال لپاره چې بیا افغان ځواکونو ته شاید نور سمو امنیت هم وسپارل سي تاسو څه سپارښتنه کوي چې باید څه وسی افغان حکومت ته څه سپارښتنه کوي
زه فکر کوم چې تر هر څه د مخه د افغانستان نظامی کډرونه باید مسله قوتونه ته جذب سي دا هغه د تجارب څخه مسلکی او حرفي تجارب څخه باید استفاده وسی چې دا به ډیر موثر وي بل خاصه توجه د افغانستان مسله قوتونه ته وسی همه بین المللي ټولنه وکي هغه تعهد چې دوی په کنفرانسو کې د بون د اول کنفرانس کړي موږ مسله قوتونه باید یو تجهیز او تسلیق تاسو وګورئ یو کلاشینکوف یا یو عادي ماشیندار د راکټ په مقابل کې څه کولای شي د دې توغندیو په مقابل کې څه کولای شي بین المللي ټولنه مسؤلیت لري وظیفه لري که غواړي چې په ثبات افغانستان ولري د افغانستان اردو پولیس دولتي امنیت خاصه زموږ کشفي ارګانونه هم باید تقویه
بل ډیر مننه صالح صاحب جنرال صاحب اشاره ورته وکړل او اعظم صاحب اشاره ورته وکړه چې یعنی په دې ځینه کې د غیر مسلکي توب له لحاظ هم ځینې ستونزې رامنځته کیږي او تر دې مخکې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مشر لالي حمید هم ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي څانګو مسلکي کسان لري کیږي او پر ځای باندې داس کسان وصل کیږي چې هغه مسلک نه لري چې بیا ستونزې رامنځته کیږي په دې اړه باندې تاسو خپل اندیشنې شریکه کړئ په دې اړه تاسو افغان چارواکو سره خبره کړئ
دا وخت په سات چې څنګه په نورو ارګانونو کې شتون لري سمون په نظامی ارګان کې مثلا وزارت داخله او دفاع امنیتی ملي کې خامخا فساد شتون لري خامخا ځنې ورسوالو کې اته ځنې ولایتونو کې دغه سي غیر مسلکي کسانو ته مسولیت حواله شوی دی زه به تاسو ته یو د قندار ویم چې دغه کوم جنرال صاحب رازق چې دغه غیر مسلکي سره د جوزه ګل کمانډان د لوی سره دی او اوس کمانډان د امنیت د به مثال درکم دغه سي په نورو ځایونو کې به هم ډیر شته چې د یو چا په واسطه به د چا د خونه جګپور چارواکو ته خونه د پښې د غیر مسلکی کسان په دغه مسلکی پوسټونو کار کوي چې دغه څو بخش لري چې څو نظر لري کله چې یو خم مدیر په یو دفتر کې نیوي هغه نشي کولی چې خصه یې سوق اداره وکړي نو دلته ټول هغه مشکلات سره هغه قتال ټول مخامخ کیږي چې غیر مسلکی سړی ولته پغه چوکې ناشته په وسنۍ حالات کې کله چې دا کوم فکر وکړي چې په دې زمونږه نظامی قتالاتو کې بهبود شي راغله نو بهبود کو سړی فکر وکړي یو څو نقطو ته موږ تاسو اشاره کولو شو چې یو طرف ته وزارت دفاع که چه کم ده کماندو قطعه و داغی سره و خاص قطعه بلا ده قطعه خاص پنام جوره شده چه اکثر ده شپی عملیت که و پر دیر خاص و مجهز و اسلو من سنبال ده لکه ده دنیاوالو یا د ناټو پر
اخره لکه ځنګړي ځواکونه چې
دي دغه یو خاص قطعه نوې د کوماندو سره ترڅنګ کې جوړ شي چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده دویم په وزارت داخله کې هغه قطعه د دولتي یا غیر دولتي کمواساتو د لپاره چې شخصي کمپنیو اداري ساتنه کول هغه شخصي کمپنۍ نه لغوه او دغه په ځمنه یو قطعه چې وسې زمو نوم د یاد وته خاص یو قطعه جوړ شي دا چې
د عامه ساتنې یو ریاست
دغه یو ریاست جوړ شوی دی چې هغه د پولیس تربیه کې یو خاص د هغه شخصي کمپنیو ځینې دا یو تلا سره ورونه د کسړې په دې باندې فکر وکي مونږ ډیر کار ته ضرورت لرو او په دې وسنۍ شرایطو کې زه دا تکرارم چې زیاته توجه به زمونږ کشپی ارګانونو ته وشي ځکه دلته یو طرف ته د دشمن مخنیول کېږي چې مونږ مخکې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه چې کوم قطعاتو کې دشمن هلته نفوذ کوي کله مونږ کشپی او استخباراتي ارګانونه قوي ولرو خو امکاناتو ته په لاس کې واچو زه فکر کوم چې دغه دشمن مخنیول شي چې قطعاتو کې د پوس کوي او بل طرف ته دا وسنۍ جنگ چې دا استخباراتي دی مو به جبخه جنگ نه چې یا زمون قطعه توپ لري کنه لري یا زمون قطعه تیر لري کنه لري ځکه تاسو کول ټول جنگ استخباراتي دي زمون استخبارات باید په خود استخبارات به تیرې ته ضرورت نه لري استخبارات به ټانک ته ضرورت نه لري کله یو موضوع زمون استخباراتي ارګانونو په شکل او ته معلومه شو دی کول شي چې بم دغه کلاشنکوف دغه هم مخاوني سي
ډیر مننه سالی سپتم مخکې اشاره وکړه چې د غیر مسلکي کسانو ټاکل ته تای اشاره وکړه، چې مثال دی هم ورکې ولسی جرګې د وزیران یا هغه امنیتي کسان چې استجواب لپاره راغوشتي دي یا خپل د کمیسیون غوښتي دي، هغه ستاسو غوښتنې چې نسوي ده تر اوسه پر کوم عملي نتیجه لري خلکو ته؟
په افغانستان کې اوسنی نظام دونه زیات مشکلات لري چې موږ تاسو په دې بس وکړو، نو زه فکر کوم چې لس ورځو کې خلاص نه کوزه. بلان مثال درکم، په ټوله دنیا کې اصول دی چې هر ګروپ هر ډله انتخابات وګټي هغه به حکومت جوړي. په افغانستان کې متاسفانه د سینه ده کارځي سه انتخابات موږ ټی به تدا وزارتونه تقسیمې په خلکو لور کوي او د سه خلکو ته ور کوي چې خلک به دغه خوخه ده چې غیر مسلکی سړی ماری پکې مسلکی سړی ماری پکې
غل ولسی جرګې ته څنګه تیری جده
ولسی جرګې ته
خپل باور رائے ورته
کوي ولسی جرګې د نتی دوه کاله چې یو غیر مسول سړی په وزارت کې کار کوي اجرات کوي د دې اجرات په قانوني وي او ورې غزر اعظم دې ته کله یو سړی سل به اعتماد ولسی جرګې د وزیر نواغلی او هغه دوه کاله بیا هم رئیس صاحب جمهور غیر مسول شخص پاره چوکی کې نه ودی خان اوس خو یو تر ته وکیلان مجبور دي ځان باید عیار کې دی حکومت سره یو کال خو دې سره ډغری واله د غیر قانوني مسایلو متاسف ټول شهیدان هسي اوس ولسی جرګي مجبور ده چې ځان جوړ کړي څه لپاره دوه کال کې
تاسو مجبوریت د وطن ولستون سره مخ
کې زمان خبره توکید کله چې وزیر په یو وزارت کې کار کوي او وزیر ولسی جرګي ته مسولیت نه لري سرپرست وي زه نشم کولای دغه وزیر نه به پښتنه وکم خو کچېره زه وزیر ناکار وزیر تمرې ورکم خدغه وزیر ولسی جرګې ته مسولیت پیدا ک تا کول شم سبا یو میست سر ته راکښکم کله په دوه کالو کې چې زمنګ نا تکمیله کابینه و او دا رئیس صاحب جمهور به د بن کانفرنسونو تم ته نور دنیا تم ته او د دغه کابینه تکمیله نه و دا د افغانستان د ولس لپاره یو شرم خبره و زه هم چې دا وزارتونه تقسیم شوي دي د افغانستان حکومت
یو ګور سالی صاحب د حکومت څخه بیا هم وایم دلته څوک نشته چې تاسو انتقادونو ته جواب درکې زما سوال دا و چې په امنیتي برخه کې ځای واسطه سره غواړم خبر وکم په امنیتي برخه کې کوم اندیشنې تاسو درلودې د خلکو مشکلات تاسو بحث پر کړی او خلک درته لیکونه استولي وای درته استاذ راغلی و تاسو چې خلک را استجواب کوي بیا په څه ډول اسانه باندې تر اوسه پورې هم خلک د ولسی جرګې څخه داهله لري چې یو څوک پر او غواړي دی سوال ورڅخه کې پښتنه ورڅخه په ډېر اسانۍ به تاسو څخه ولاړ شي
ګوره یو خو حقایق باید وي یو خو هغه سوي چې تشریفاتي او اواکو اوای خبرې کوره کې یو سړی تر غواړي ته بعد جنرال صاحب ناس ته بعد دلیل دلایل او مسند اسناد ولري پغه به یو سړی را غواړي استجواب کوي کې جواب صحیح نه او هغه بعد استزاد وړاندې کې او داغه د ویروس سره اعتماد کوي
یو هم دا اوس تاسو ویل چې په دې کابینه کې داس کسان معرفي سوي چې هغه باید نه وي معرفي سوي تاسو مخ کې خدغه خپل یو ثبوت نه دی
زه تاسو هم خو هغه معنا دا ده چې دغه کسان د رئیس جمهور باندې تپل شوی وزیران دي دوه کال کې رئیس جمهور د دغه ولسی جرګې د تسلب اعتماد راته اخستی و او رئیس جمهور په دې وزارت کې کینول دوه کال په غیر مسول خلکو باندې اجرات کړي کډغه ارت شوی د غیر قانوني دي
کپلن ډول دا سپټم سالي سب چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت تر اوسه پر د ډیر لسو یو نیم کال د امنیت لپاره کوم پلان جوړ کړی چې امنیتي سکتور ته وسپاري
زه په دې میز باندې په ډاګه ویم یو کال مونږه د امنیتي کمیسون چې زه دغه وخت کې د کمیسون یو غړی وم تیر شوی کال په یو کال کې مونږه په سلو کې یو پیصد کار امنیتي داخله کمیسون نه کړی سه کال چې کله کمیسون نهایت اداري تغیر شوی دی تاسو په نږدې ورځو کې ووري چې مونږه د یو کال لپاره پلان جوړ کړلو کمیسون به فیصله کوي او په هغه یو کال پلان باندې مونږه دا اعلان کو چې امنیتي داخله کمیسون په یو پلان کار کړل بل مهمه خبره کړه تاسو ډیر مننه مونږ د ازادې راډیو نه کو چې کلو باوندو کې ټول خلک اوري اغه وکیل سیابونو چې زمونږ امنیت داخله کمیسون کې ریاست معاونت منچتوب نه غټه اغه اوس کمیسون ته ناراضي او چې هغه مسولیت اغه فکر دی چې ټول مونږ رئیسان یا معاونین یا منشین اغه اوس کمیسون ته ناراضي او اغه من اواز کوم چې خپل مسولیت په جنا ته راشي چې وکول شو مونږ د یو کال لپاره خلاص تر
اوري ډیر مننه جنرال صاحب ډیر لاسو یو نیم کال راتونکو دي څور زور سره نوې کیږي او بیا هم د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ د باور د فضا چې دا فضا ځانمنه سوي ده یعنی د فضا د پورتنل مخې داس ول کیږي چې د ترمنځ خپل د فضا یو ډول تنظیمنه سوي یا تنظیمنه کیږي دلته وخت هم ډیر کم پاتې شي د بهرنی ځواکونو یا وو د افغانستان څخه افغان ځواکونو د خپل هیواد امنیت خپل واخلي څه باید په نظر کې ونیول چې په دغه یو وخت کې په دغه یو حالات کې چې بیرته یاد نړیوالې ټولنې باور پر افغان ځواکونو بیرته راسي
په دوه ستو کې مېونسه خدای کې څوک واوري مخه مشوایو موږ درې کې د کومندو ډېر قوي کومندو کتیم درلودي په نام د رشخور
ټولو کې تا و په نام د لیوا د 844 و په نام د و دیرشمه کوماندو لیوا و چې دا په تشکیل د اردو د افغانستان کې لاول ایجاد شوي یا دا کم ابتکار د اوسني وزارتو یا وزیرانو چا نه دي کړي فقط په هغه سابقه قدمونه ږدي متاسفانه چې سرته نیسي رسولی لپاره دي چې دوی مسلکي نه دي هیڅ مسلک نه لري شریفانه درته هم چې هیڅ مسلک نه لري خو راغله مې دغه ته بل چې موږ درلودلی فرزن موږ نه و تیاری درلودلی ما مخکې عرض وکړه درته چې موږ 350 باله تیاری زغه مسؤلیت مې د اپراسیون درلوده چې کله چې ورونه راغله له زه حیات سوم تعین سوم استاد رباني د خدای وبخښي هغه ما سره وی غوښتلو ماته مشوره راکړه چې دا شام دوی ته رسمي تسلیم کړي ورته په دواړو سترګو یې څوک کوټه نه وړي تسلیم کړي چې اسناد هم ستاره سره هغه د شل باله تیاری موږ په اوکراین کې د ترمیم لپاره لیکلې وي او 300 باله دوی ته ورکړي دي چې اوس هم همسایګانو کړه پراتی دي اما جرأت د اخیستو همدغه حکومت نه لري په موجودیت د ټول نړۍ کې پیشنهاد مې 1301 نیوم کال ته بیا هم امیدوارم چې د تاسو رادیو مسولین ووري او ور ویرسي ایجاد سر قومندانی اعلی د قوای مسلح چې قوای مسلح موږ وایو دلته د غدری سټکتوره هغه کې راځي نمائندګانې هلته راځي که وو غوړي چلته همغږي راسي که وو غوړي چې واحد سوق اداره راسي ولی دلته کې چیرته سر قومندانی اعلی جوړیږي موږ لرو په نامه باندې هیڅوک مسولین نشته صرف نوم د افغانستان دولت یاد کړی ده یو بل ډیر زیاته توجه لکه څنګه چې هغه خپل جناب رئیس جمهور هم د خزو په تدبیر په ورس کې دا شی ویلي اطمینان خلکو ته ورکړي چې زه کوشش کوم چې تیاری او ټانګونو اجازه مې امریکایانو له انګلستان اخیسته چې بیا کتا سره نه کېبل چانه غواړم زه ډیر کم وخت لرم دغه درې کال نور مسولیت لري چې یو ټانکیس پروفیشنل تربیه سي 15 کال مسولیت لري چې یو پیلوټ موږ جوړ کو په لیاز د خدای کې څارته نظر وسی خبي او تمویل او تجهیز دې نسبت له دغه جغرافیوي اراضي چې خدای موږ ته راکړي ده چې هم قرانې ده هم ځنګل ده هم ریګزار ده د دې مطابق وسایل بل موږ که هوغنه نس کولای چې همتا د خپل امسایګانو سو چې اتمی داواوی لري لکه پاکستان ایران دی خو تاجکستان ازبکستان چین سره دی سره کوغون نشي حد اقل منګه دغه مظلومانه وکولای سو چې د خپل مظلومیت حفظ کو او د خپل تمامیت ارزي
بل ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بحث محمدل ته پات رسیږي د دې بحث بل ملمو د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د دې بحث د پیل په ورستی کې ویل چې د جنستون زلامل نس کولای راځي لته ټول درنو ملمنو څخه په مننه سره د افغان حکومت خوا څخه څوک نه حاضر سوی د درنو ملمنو چې کوم نظر نه وړاندې کړل درو دی خپل نظر نه و زه معصوم یو نن درڅخه اجازه غواړم د خدای په امان تر بیا